څلور بجې شپې د ازادي راډیو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي برس تاسو کوربه یم تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوری. السلام علیکم. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله نن په کابل کې وویل چې د طالبانو دا تیروتنه ده چې جګړې سختې کړې او تاوتریخوالي ته یې مخه کړې ده. په دې اړه مو د طالبانو نظر هم اخیستی دی. تر خبرونو وروسته به تفصیل درکړو. خبرونه اسدالله لودین اوروي.
هلمند کې تازه جګړې 8000 کورنۍ بې ځایه کړې دي. غور کې د ماین چاودنې د یوې کورنۍ شپږ غړي وژلي او د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوي ټاکل شوي صدر اعظم ته د وخت لیږ تایید کړ. بشپړ خبرونه. د هلمند له تازه جګړې بې ځای شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ورسره شوې. د کډوالو مشر محمد رامین وایي نږدې 8000 کورنۍ بې ځای شوي چې د مرستې لپاره یې د دغو کسانو سروې او نوملیکنه پیل کړې ده. بې ځای شوي وایي که مرسته ورونه رسیږي دومره دې وشي چې سیمې یې له جګړې خلاصې او دوی بیرته کورونو ته ستانه شي. زموږ خبریال چې د جګړې پر وضعیت راپور جوړوي وایي لښکرګاه او شاوخوا سیمو کې د جګړې شدت هم یو څه کم شوی دی. غور کې د هغه کورنۍ موټر پر ماین برابر شوی چې یو امیندوار میرمنې د زیګون لپاره روختون ته لیږدوله. امنیه قمندان وحید الله نظامی وایي چاودنه کې چې نن غرمه مهال د فیروزکو ښار لویدیځ کې وشوه د امیندوار میرمنې په ګډون شپږ تنه وژل شوي او یو بل ټپي دی. نظامی وایي دغه ماین د وسلوالو طالبانو لخوا خښ شوی و خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلورته د پکتیا چارواکی وایي د سمکنۍ ولسوالۍ شهرینه او بازار کې چاودنې نن غرمه درې ملکیان ټپیان کړل. د سمکنۍ ولسوال عبدالرحمن زرمتی په اړه ازادي راډیو ته وویل
یو انفجار وو. موټرسایکل بم وو. یو پنچر ماینې دوکان مخې ته درولی وو. پته نظامي موټر هم کوم نه وو. ملکي خلکو ته انفجار ورو کړ چې درې تنه زخمیان دي، یو شدید او دوه سطحي
دي. د دغې پېښې په اړه تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي. د هرات د نجونو فوټبال ټیم د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتلولي وګټله. د هرات له لوبډلې سره د کابل د ټیم پایلو به وچې د لوبې په قانوني وخت کې دواړو یو یو ګول وهلی و خو وروسته د پنالټي په ضربو کې هرات بریالی شو. د ښځینه فوټبالرانو په څلورم پړاو لیګ کې د جوزجان، بلخ، غور او بامیان ټیمونو هم ګډون درلود. بل ورته نن ماښام کابل کې د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون ویاند فیروز مشوف ازادي راډیو ته د دغې لوبې د اهمیت په اړه وویل
سیمرغال بورس لوب ډله وکاله وروسته پای لوبې ته رسېدلې. دا ټیم د تیرو کلونو په وروستیو لوبو کې تل ناکامه ده. سږ کال د اتلولۍ لپاره د دغه ټیم چانس ډېر لوړ دی. بل لور ته شاهین اسمایي هم چې اتله لوبډله ده نه غواړي چې د دریم ځل لپاره د اتلولۍ چانس له لاسه ورکړي.
د فوټبال دغه نه هم پړاو لیک د تل میاشتې په دویمه نیټه پیل شوی و او اتو لوبډلو پکې برخه اخیستې وه. د قرغزستان پارلمان له پخواني ولسمشر نه نوي ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جپاروف ته د واک لیږد تایید کړ. دا ګام داسې مهال پورته کیږي چې هلته د اکتوبر د څلورمې له ټاکنو وروسته پراخو اعتراضونو هیواد له سیاسي کړکېچ او نامعلوم برخلیک سره مخ کړی و. د دغو اعتراضونو له کبله ولسمشر سورنبای جانبیکوف استعفا وکړه. د پارلمان غړو په نننۍ غونډه کې هغه بیړنۍ حالت پای ته ورسوه چې له تیرو 15 ورځو راهیسې پلازمینه بشکک کې اعلان شوی و. نوی صدر اعظم جپاروف چې د اکتوبر په 14مه د پارلمان یوې ډلې غوره کړ د خلکو په تښتونه محکوم و چې د اعتراضونو له کبله له زندانه خوشې شو. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشرې سویتلانا تیخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړی چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. روسي رسنیو نن د اکتوبر 14مه د دغه هیواد د کورنۍ چارو وزیر په حواله ویلي چې دغه کار د روسیې بلاروس د ګډې ټولنې د فعالیتونو له مخې شوی دی. له دې مخکې بلاروس ادعا وکړه چې تیخانوفسکایا دغه هیواد کې د اساسي قانون پر بنسټ د رامنځته شوي نظام د ګډوډولو غوښتنه کړې ده. تیخانوفسکایا په واضح ډول غوښتنه کړې چې الکساندر لوکاشینکا باید د اکتوبر تر 15مې له واکا لري شي کنه د هیواد په کچه به خلک په وړاندې راولاړ شي. نو موړې له ازادي راډیو سره مرکه کې چنن خبره شو ویلي لوکاشینکا ته د خلکو د ضرب الاجل اعلان یوازې د دې نه بلکې د ټولو مخالف ګوندونو غوښتنه وه. او آذربایجان پریکړه کړې چې د اکتوبر له 19 د 2 اونۍ په مخه ټول خوونیز بنسټونه وتړي. دا ګام له هغه وروسته اخیستل کیږي چې دغه هیواد کې د کورونا وایروس ورځنې پیښې زیاتې شوې. چارواکو نن ویل چې پلازمینه باکو کې به د میترو سیستم فعالیت هم ودرېږي. دغه هیواد کې تر پرونه پورې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر څه باندې 3.0 ته رسیدلی و.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دول شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي مصالحې دالی شورا مشر عبدالله عبدالله وایي اسلامي امارات څوک په زور پر افغانانو نشي تحمیلولی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د دې څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ مذاکراتو نتیجو ته ژمنتیا لرو. د مقابل جهت هم باید په دې مورد باندې جدیت وښودل سي او هڅه وسي معنې ایجاد نه سي.
وړاندې به د دې څرګندونو جزئیات درکړو. د هلمند د جګړې له لومړۍ کرښې معلومات درکوو او د هلمند د والي له ویاند عمر ځواک سره ژغېدلی یو. په افغانستان کې یو شمیر موازی ادارې د ولسمشر په فرمان جوړې شوې دي. د دغو ادارو لګښت له کومه کیږي؟
یو اداره جوړیږي او ولسمشر حکم کوي چې د موجوده دوه څخه دوی ته یو مقدار بودیجه ورکړي. موږ هغه بودیجه خپل ادارې ته نه ورکوو. هغه بودیجه د ادارې اور له خوانه دوی ته تنظیمیږي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو .com کې هم اوریدلی شئ. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس وایي د طالبانو لخوا پر افغانانو د اسلامي امارت بیا تپل خلکو ته د منلو نه دي. عبدالله عبدالله چې نن په کابل کې د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبري کولې، د سولې د مذاکراتو پر مهال طالبان نرمشت او د تاوتریخوالي کمولو ته راوبلل. په ورته وخت کې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال امرالله صالح د جګړې د زیاتېدو له کبله پر طالبانو سخت نیوکه کوي او په دې غونډه کې وویل د ډلې پر هلمند د برید لپاره له 9 میاشتو راهیسې ځانونه چمتو کول. امید زهیرمل په دې اړه له کابله راپور لري.
پر یو شمیر ولایتونو په ځانګړي ډول هلمند د طالبانو لخوا شوی برید او د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي زیاتېدل هغه څه دي چې د افغان دولت لوړپوړي چارواکي پر سخت نیوکه کوي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره وایي طالبان نشي کولای د جګړې له لارې څه په لاس راوړي. عبدالله عبدالله د کندهار د پخواني امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې له افغانستان د امریکایي عسکرو وتو ته په اشاره وویل ک طالبان داسې فکر وکړي چې د بهرنیو عسکرو په وتو سره به یو ځل بیا پر افغانانو خپل اماراتي نظام وتپي تیروتنه کوي.
اگر محاسبه امین باشه کې
که داسې محاسبه شوی وي هغوی یعنی بهرني عسکر وځي او بیا د دویم ځل لپاره د طالبانو اماراتي نظام پر خلکو تپل کیږي، دا په هیڅ حالت او هیڅ وضعیت کې د افغانستان د خلکو لپاره د منلو نه ده، خو د جګړې د دوام لپاره یو بل نسخه ده.
د ملي مصالحې عالي شورا رئیس داسې مالدات څرګندونې کوي چې تازه طالبانو په خپلو نویو څرګندونو کې د نوي اسلامي نظام پر جوړېدو ټینګار کړی دی. که څه هم د قطر په دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ملک چپلاوی له طالبانو سره په خبرو بوخت دی، خو په افغانستان کې بیا په وروستیو دوه اونیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. له دې ډلې پر هلمند د طالبانو برید چې نږدې 40,000 کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه کړي دي. تر اوسه د هلمند د جګړې له کبله د وختو تلفاتو کره ارقام نه دي خپاره شوي، خو د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د هلمند جګړې ته په اشاره پر طالبانو سخت نیوکه کوي. دی وایي طالبانو پر هلمند د برید لپاره نږدې 9 میاشتې چمتووالی نیولی و.
نه میاشتې چمتووالی نیولی و چې پر هلمند خپله خونړۍ شرمناکه او ویرونکې حمله وکړي. بې له رسوایی، بې له ماتې، بې له چپاوله او د ولسوالیو د مظلومو خلکو له بې ځایه کېدو یې څه نه لرل.
د جنرال عبدالرازق د وژل کېدو د دویم تلین په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د جمهور رئیس غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب هم پر هلمند د طالبانو برید ته په غبرګون کې وویل سوله له هغو کسانو سره امکان لري چې خپلواکي ولري. پر طالبانو د افغان حکومت د لوړپوړو چارواکو نیوکې داسې مهال مطرح کیږي چې د ډلې په وروستیو کې جګړې ته زور ورکړی. خو له دې ټولو سره سره د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار له طالبانو غواړي چې تاوتریخوالی راکم او اوربند وکړي، خو طالبانو بیا تر اوسه د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی.
په راپور کې مو پر طالبانو د ملي مصالحې دالی شورا د مشر عبدالله عبدالله د ولسمشر د لمړي مرستیال امر الله صالح او د ملي امنیت شورا د مشر حمدالله محب سرګندونی واوریدي چې ټولو د طالبانو له لوري د شخړو پر زیاتېدو انتقاد وکړ او د راپور په روسي کې د اشاره شوی چې طالبانو تر اوسه په دې برخه کې خبرګون نه سرګند کړي خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد تر خبرونې مخکې ازادي راډیو ته پراستولې پیغام کې وویل
اول خو دا خبره ډیره واضحه ده چې اسلامي امارت د مذاکرات او بهیر ته ژمن ده او په ډیر لوړ تعهد سره او قوي او پیاوړي ټیم سره ته حضور لري دا سي د کابل ادارې د چارواکو له خوانه دا سي سرګندونه کیږي او یا پروسه باندې بے باوري خو دل کیږي او یو ډول د معنی د ایجاد هڅه کیږي دا د دوی هغه ادم ژمنتیا ته ښکارندوی کوي او د دې ښکارندوی کې دوی نه غواړي دا پروسه په مخ لاړ شي په عموم کې موږ غک اوسي د موانی د ایجاد په ځای باندې باید پروسه ته ژمنتیا وښودل شي او پرې وښودل شي مذاکرات وړاندې لاړ شي بل د ادم استقلال موضوع چې دوی مطرح کوي دا ډیره واضحه ده چې اسلامي امارت کې استقلال نه درلودي شل کال به د یو لوی امپراتوري او د غودي ماته څلور متحدینو سره په جګړه کې نه و تیر کړی او که استقلال نه درلودي ډیر فشارونه ډول ډول توتی او د سی استخباراتي هغه په کار ول ودي ساسر نه د کړی په خپل د دې معنی لري چې مستقیل خلک یو ولې متاسفانه مقابل جهاد شل کال کېږي اشغالګر پلوونه ولې او د یو په غلامي پوختي سیده تاسو په اړه خبره ده په هر صورت موږ مذاکرات او د مذاکرات نتیجو ته ژمنتیا لرو له مقابل جهاتم باید په دې مورید باندې جدیت وخودل سی او هڅه وسمانه ایجاد نشي
زبیح الله مجاهد د طالبانو ویاند لایبي خبرتیا ورسته د هلمند جګړو ته مخه کو
شیبه په شیبه د ورځی تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
په هلمند کې جګړه سړې شوې دي خو هوایي بمباری ادامه لري د دې جګړو نن ومه ده پولیسکونو سره کسان د دې جګړې له عمله بي ځای شوې دي دوی مرستو ته اړتیا لري په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دی د شار په دریمه حوزه کې د لشکرګاه شار په دریمه حوزه کې د بولان د سیمې حال راکوي
دلته وزیات تر نور ورځو آرام دی اما خال دزی نوردل کیږي زما مخته د هوان چې دوی چرکی هوان ورته وایي هماغه دستګاه پرته ده خو شاوخوا ته ډیر زیات د مرمیو پوښونه پراته دي داسې معلومیږي چې په دې سیمو باندې په لومړۍ ورځو کې تودې جګړې تېرې شوې دي ما په کومو وطاکونو کې چې د دې لپاره زه شاوخوا وګورم وګرځېدم اکثره سرتیري ویده دي پیرهداران خپل کار کوي خو داسې معلومیږي چې د شپې خوا ډیر بیدار پته کیږي دغه سیمه چې بولان ده دغه سیمې څخه د نادلي ولسوالۍ د مرجې د مربوطاتو خپله د لسیمې اوزي او د دریمې اوزي خلک کړه خال یو یو موټر تیریږي داسې معلومیږي چې د خلکو هغه هجوم چې د نامنوی له امله د کورو ته وتلي او پر شاره وړي و هغه ورځې نه بلې ته کمیږي ولې په مجموع کې خلکو ته تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې د ماجرون ریاست وایي چې دوی په سرویګان وخته دي ما څو شېبې مخکې د رامین سره پر ټلیفون خبرې وکړې دی د هلمند ماجرون رئیس دی وایي چې دوی د نژدو و نیم زره کورنیو ارقام لري شمیرې لري ولی تر اوسه مرسته نه ده سوی ځکه سروې روانه ده سروې د دې لپاره چې مرستندوی ادارې قناعت حاصل کړي چې بې ځای سوه ترسیږي نو خلک لا هم بعضی په دې ځایونو کې چې هغه عام مارکیټونه او دوکانونه دي ځکه کورونه نه پیدا کیږي که پیدا ستو غو کرایه ډیره زیاته لوړه ده او خلک یوازې د یو جوړه کالو او د یو نالیو تل تک سره راوتلي دي اقتصادي توان نه لري نو د خلکو غوښتنه ده چې یادی هغه سیمه چې سکوت سوی دي ونیول سي چې دوی بیرته لاړ خپل کورونه ته ځکه د کشتونو او د حاصلات وختم دی حاصلات هم ټول په ځکه کې پاتې دي او یاد د دوی سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو ترڅنګ د سرپناه مرسته وسیغه چې د حکومت په واسطه نه دي موږ چې کله دا خبره د ماجرون د ریاست سره وکړه چې سرپناه به څنګه شي وغوي غوښتنه وکړه چې موږ د مرستندوی ادارو څخه خاص ټول یونیسف او دبليو اف څخه غوښتنه کړې چې د یو کمپ د پاره دوی ته خیمه ورکړي څو کمپ جوړ شي او دا کمپ د
دلارې بده وکول سي مستحق کورونی تاغ په کم کې د مرستې ورسوي خو دغه چار لا تر اوسه نه ده سوی او وضعیت د بشري ناورینو خواته ځکه روان دی چې لشکرګاه ته غځېدلې لار چې کندهار د لشکرګاه سره مشلي هغه بنده ده شار د ماسیرې په حالت کې دی د شار په لسمه دریمه حوزه کې جنگ روان دی او نادلی ولسوالۍ سکوت کړی دی د شار څلورم حوزه د طالبانو په لاس کې ده نو مقامات وایي چې دوی اوس پیلن پر هوایي بریدونو باندې چې د طالبانو پر پټنځایونو یې کوي اتکا کوي او د تېره شپه هم عمر ځواک راته وویل چې دوی 15 مرکزونه د طالبانو بمبار کړي دي چې تلفات هم لري خو د تلفاتو ارقام زموږ په واک کې نه دي راکړي طالبانو خپل لور ته د تېرې شپې په بمبارونو کې د هر ډول تلفاتو خبره رد کړې ده
ل الیاس ته څخه په مننې په هلمند کې د ورستوي پراخو جګړو له کبله لسکونه زره خلک بي ځای شوي دي کور کلی ترې پات شوی دی اسمت څاروان د هلمند پر روسي وضعیت دغه ولایت د والي له ویاند عمر ځواک سره خبرې کړې دي او لومړی دا پوښتنه ترې کړې ده چې اوس هلته وضعیت څنګه دی
جنگ په بشپړه توګه جنگ مخه اوښتی دی او مخالفین هغه ساحو کې چې موجود وو په بشپړه توګه ناو بابا جی د استقامتونه چانجیر ندالی اون سوالی استقامتی لاره او ترسنگین شپر سودو نهی سرک دخه غسیمی که چی دم گره پاک سازی روانه ده او انشالله زر به توی تسکیسی
یعنی دخه غسیمی چی طالبانو ده اونی پا پایل که نولی وی غسیمی اله هم پا کنترول که دستاس منظور داده او جنگ روان ده او کنه جنگ وست نشده او اما غسیمی ده دوی پلاس که ده چی تازه نولی ده
فعلاً جګړه نشته ده او جګړه فعلاً د هغه کمربندی ساحو څخه چې هغه وسله خپل فلم مخته کړی او هغه کمربندونه په بشپړ استقامتونه تقویه شوي دي او نور هم مخالفین شاته تللي دي او هغه استقامتونه لکه ناوې او نور اړوند ساحې چې دښمن کې موجود وو هغه اوس د افغان قطعاتو سره دي هوایي بریدونه د مکني عمل همګرۍ د هغه تحرکات چې د دښمن درلودل هغه روان دي اوس هم دیرې سینې تحت کوشش راغلي دي نمبر 1 شاخرا چې ولس مخ باندې بند شوی واغه به هم ډیر شر خلاص شي
نو کدا سیبي دا چې خلک راغلي دي له دوه سیمو څخه ولي بیرته نزي
هغه سیمو کې د ماینونو خطر شته دی هغه سیمو کې چې هغه استقامتدار دي مخې یادونه وکړل ما چې نوې وسوالې استقامتدار او ترڅنګ
دغه کورنۍ چې له شاوخوا د لشکرګاه ښار ته پناه وړې ده د دوی شمیر څومره دی او اوس په څه وضعیت کې اوسي
تقریبا شمیر چې یا لشکرګاه ته راکډول شوي دي یا هم هغه سیمو ته چې هغه دښمن تر ولکې لاندې سیمې دي خو ته تللي او دې تر څنګ بعضې کسان کرش ولسوالۍ ته کډول شوي دي خو مجموعاً کوم کسان چې لشکرګاه ته تللي دي هغه تقریبا تر شپږو زرو څخه کورنۍ زیات کېږي هم دغه ځای ته راکډول شوي دي بعضې اقدامات دا ورته ونیول شول چې دوی کډوال ته باید عاجله کنده بدوباش ځای ونیول شي چې په دې برخه کې ولایتي ادارې د ملي تجارانو سره مستندوی ماشتاب سره خپل اقدامات په اساس باندې او د خپل هغه ارچاو په اساس باندې چې لسته باید وخت او کیږي د ټول مجلس نظر نیول وسه او باندې د هغه کسان چې هغه ځای کې لشکرګاه تر ماجر سوي دي کډوال شوي دي تر ډیره دي په یو باش ځای ورته جوړ شوی دی ولس مشرانو په دې کې خپل قومي مشرانو ټول خپل حالې ځلې وکړلې او خپل مستندوی ماشتاب دم غړي دي سروې باندې د بوختې تر څو چې دوی ته زمينه مسايده کې او په وخت سره خبرو کې د اړتیا شان هڅه وکړم
عمر ځواک د هلمند والی ویاند د هلمند جګړې په اړه د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې
ستاسو له پیغامونو
دا د دې ټولو په لاره مې چې دلته موږ باندې د خبره دا چې الله ته چې موږ د جنګوډه لاس ته دا شو چې دا قدیمه وروره بار ولاړ دي د خدای نو څه سرپناسته چې موږ ځان یو خاطه پنا کو دا خوشنيان سره د خدای په خدای ورته نو وروره دا اوس هغه یو خاطه د غزمنې جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیروي سمول فازادې وروره دا چې موږ د خو اسمه سره د کومک وو کې یا د مناره ته برابر چې موږ خاطه سوروره
مروش اخلاقه ده هلمن ولا اساس سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسي چې 15000 کورونی راغلي دي د لشات راکړل شوی دي ته تو سره هیڅ په مخ نه دی چې ولنه د دولت خاصه وو نه د سیاست خاصه وو جهه چې دا یې دی دا نه خبره ده ځکه چې خپل د کور د شپنا شي نه لري په یو پورنی کې راوتل دي نو باقي دولت دې ته زیاته په لاس کې او اوس په لنه هم د هلمن کې ډیر بد حالات روان دي ځکه چې د بیسل شبکې لم امنسته شبکې مو کار نه کوي باندې دي پر مثال برکونه منسته نو هله مې مغه دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسمه تماس نیول یا پیغام ته پیژمه نمبر خو د هلمند جګړه سخت غندمه کینان د ظلم سعودي د افغان ولس سره یې سخت جفا کیږي چې هر څوک یې ناروا کار دی چې افغان ولس مسلمان له څوک زیری یې په خاص ډول په دغه وخت کې لکه وستې په هله جمعې د جنې ابتدا ده ډېره سخته هوا ده سبا وروکه متکونه کې له چا سره څه یې کیږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک د واز د سړکونو باندې ځل تیری د خو دې په تکلیف دغه یې خبر چې کول دی مننه شو زموږ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په کابل کې جنایي پیښې زیات شوې دي په دې اړه باوړاندې په خبرونه کې واوري خو اوس یو نړیواله مسله راخلو د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ او په انتخاباتو کې د سیال پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن د دوهمې مناظرې پر ځای پرون د اکتوبر په 15مه په جلا غونډو کې د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وویل دوړو کاندیدانو د کورونا د وبا په وړاندې د حکومت له اقداماتو نیولې ل خلکو سره د مالی مرستو تربستې مالیه او نور مسایلو پاړه پښتنو ته ځوابونه ورکړي دي احمد تکل په دیړه راپور لري
ولسمشر ډونالد ترامپ د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې د خلکو په ګډون په هغه غونډه کې چې جریان په مستقیم ډول خبرېده د یو ساعت لپاره د خلکو پوښتنه جواب کړي خو سیال یې جو بایدن د پنسلوانیا ایالت په فلادلفیا ښار کې په ورته غونډه کې د رای ورکونکو پوښتنو ته ځوابونه وویل فلوریدا او پنسلوانیا دواړه د ولسمشرۍ د انتخاباتو د جګړې ډګرونه بلل کیږي او ځکه ځانګړی اهمیت لري دوړه پروګرامونه په عین وخت کې او په مستقیم ډول پر ټلویزیون خبرېدل د بایدن د پښتنو او ځوابونو غونډه د ترامپ تر هغه نیم ساعت اوږده و او په ترڅ کې د خبره په ډاګه کړ چې څنګه کووډ 19 ناروغي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر کمپاین اغیز وکړ او همدارس د ولسمشرۍ د دوړو کاندیدانو د توپیرونو یادونه یې وکړه دوړه کاندیدان په پښتنو کې د کورونا د وبا پر وړاندې د مقابله په مسله کې تر سخت فشار لاندې راغلل ترامپ په دې برخه کې د خپل ناروغي د تجربې جزئیات ورکړل او یې منل چې دوه ونې مخکې په روغتون کې د علاج پر مهال ډاکټرانو د تویل چې سګي څناڅه په وایروس اخته شوې دي خو د پښتنې ته سم ځواب ونه وایي چې د کورونا ټیسټ یې څه وخت منفي شو ځکه پرده لدې کبل سخت انتقادونه شوي چې د کمپاین داسې غونډې جوړې کړې دي چې اکثر خلکو پکې ماسکونه نه و اغوستي ترامپ همدارس د لومړي ځل لپاره وویل چې دای به د عادلانه انتخاباتو نتایج ومني خو د یو ځل بیا په دې برخه کې چې انتخابات به عادلانه وي شک څرګند کړ بایدن خپل وینا د کورونا د وبا د مخنیوي لپاره د ولسمشر ترامپ پر پالیسیو له انتقادونو پیل کړ او ویل د ولسمشر دنده مشري ده خو د په وینا ترامپ دا کارونه کړ هغه زیاته کړ چې د ترامپ خورا زیات تمرکز د وندو پر مارکیټونو و خو د کورونا د سرایت مسلې ته لک اهمیت ورکړ بایدن پر ترامپ دا انتقاد هم وکړ چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو لکبله لزیانمنو امریکایانو سره د مالی مرستې د بستې د تصویب په برخه کې له کانګرس سره فعال همکاري نه کړي هغه دا ژمنه هم وکړه چې که انتخابات وګټي نو د شتمنو خلکو لپاره د مالیو تخفیف به لغوه کړي بایدن د ترامپ پر بهرنی پالیسي هم سختی نیوکه وکړه او ویل د ترامپ د شعار چې لومړی امریکا په نړیواله کچه منځوي کړي ده د ترامپ او بایدن بل مناظره چې دا ځل به مخامخ د یو بل پر وړاندې حاضرېږي د اکتوبر په 22مه نیټه د ټنسي ایالت په ناشویل ښار کې په پام کې ده بایدن وویل چې په دې مناظره کې به ګډون وکړي خو ټینګار وکړ چې ترامپ باید هلته لراتلو مخکې د کورونا ټیسټ وکړي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
آیا له کرونا وروسته د بلې وبا د راتلو امکان شته په دې اړه وړاندې ووري خوست د کابل جنایي جرمونو ته مخه کو په کابل کې جنایي پیښو ته د خلکو له اندیشنو سره سم جمهور رئیس اشرف غنی د کابل امنیتي ادارو غوښتي چې د جرایمو د مخنیوي لپاره بیړنۍ هڅې وکړي په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان وای ډیر ژر به په هر اړخیز ډول وضعیت بدل شي. امید ظهیر مل له کابل له نورو جزئیاتو سره.
جمهوری ریاست وای جمهور رئیس غنی د کابل امنیتی ټیم ته ویلي چې په دې خار کې باید د جرایم د مخنیوي پر وړاندې هر څه ژر بیړنۍ اقدام وشي. د ارګ په اعلامیه کې لیکل شوی جمهور رئیس غنی د کابل د امنیت د ډینګښت لپاره د غوړو تدابیرو د نیولو په غونډه کې ویلي باید د خلکو رواني امنیت خوندي او همداراز دي د کابل په پولیسو کې اساسي بدلون راشي چې د جرمونو لبی لا بیلو ابعاد سره مبارزه وشي. د کابل د امنیه قومندانې د معلوماتو پر بنسټ د امنیتی تړون په چوکاټ کې د خلکو په همکارۍ په بیا لا بیلو جرمونو توران یو سل درې اویا کسان پولیس تمعارف شوی. همدا ډول نه شپې ته تړونونه تازه لاسلیک شوی او په بیلا بیلو برخو کې 300 امنیتی کمرې نوې نصب شوی دي. په ورته وخت کې د کابل امنیه قومندان جمعه ګل همت وای ډیر ژر به د کابل وضعیت کې هر اړخیز بدلون راشي.
هغه دا چې د جذمه په افغانستان لسمه شه د خپل کمر تقاتات سره ورسوي چې باید تغییر او د ګرفتار د مجرمینو ګرفتاری مطابق د نافذه قانونو مطابق چې دشمن لاس په سلاوري او ځمټو په مقابل کې استعمالي پولیس حق لري چې په مقابل کې سلاح استعمال کړي.
د کابل امنیه قومندان د پولیسو پولیسو کې فساد اړیکی او د مجرمینو پر وړاندې نرم چلند مني خو زیاتوي د دې ډول کسانو پر ضد به قانوني چلند وشي. خو آیا دا ځل بل کابل میشتو سره د وضعیت د خکېدو په اړه شوی ژمنې عملی شي او تر خوای د پولیسو پولیسو کې کوم ډول اصلاحات عملی کېدل کول شي چې خلک خوندي کړي؟ د امنیتي چارو کارپو عبدالباری حارث
پل خدرونه د امنیتی او دیپایی ځواکونو غیر مسلکی ناکاره پر بنیاد د قوم سام ذیب تنظیم پر دغو تنظیم شوي دي بیا جوړونه غواړي د سر څخه په غیر لاغه څخه په هیڅ صورت باندې دغه اوسنی اداره نسی کولای چې دغه امنیت تامین کړي.
د کابل په امنیتی وضعیت کې داسې مال د جمهوریت ریاست لخوا د بدلون راوستو امر کیږي چې نګدي هر ورځ په دې خار کې د خلکو لخوا د وسلوالو غلاو او نورو جنایي جرمونو لکې دوه شکایتونه مخ په ډیری دودي. دوه شپې وړاندې د کابل په دشتي برچی سیمه کې وسلوالو غلو پر یو درملتون د بریټ پر مهال یو ډاکټر وواژه او یو بلیټه پکړ. لدی وړاندې هم روانه اونې د ورته وژنو وسلوالو غلاو راپورونه ورکړل شوې دي.
ساینس پوهان اټکل کوي که په نړۍ کې له کورونا وروسته بل وبا راتله نو علت به په برازیل کې د امازون ځنګلونو سوځېدل وي. په دې اړه د توماس رویټرز بنسټ یو تحقیقي څېړنه خبره کړې ده چې جزئیات یې احمد تکل اوروي.
په داسې حال کې چې په برازیل کې د امازون ځنګلونو ویجاړول او هلته د کروندو پراخول روان دي، ساینس پوهان وایي د دې امکان شته چې د ونو د پرې کولو او د ورشوګانو د پراخېدو له کبله د برازیل په صادراتو کې د غوی پر غوښې او سویابین سربیره یو بل قلم چې ښایي یو نوی وباوي زیات شي. د څېړنو له مخې په امازون ځنګلونو کې بدلونونه په دې سیمه کې ډېره حیوانات له ماښام څکالي نیولې تر بیزوګانو او ماشو پورې له خپلو مینو بې ځایه کوي او په دې ځنګلونو کې د مږو په ګډون د هغو حیواناتو میشتېدو ته لاره اواروي چې طبیعت یې تر ډیره په دښتو او اوارو سیمو کې استوګنې ته جوړ دی. په امازون کې د تحقیقاتو د ملي انسټیټیوټ INPA کارپو ادالبرتو لویز وال وای دا بدلونونه او ورسره څومره چې انسانان نور هم د ځنګلونو تل ته ننوځي له حیواناتو سره د انسانانو تماسونه د خطرناکو ویروسونو او بکتریاګانو د نوعیت د بدلون امکان زیاتوي. د نوموړي په وینا اقلیمي بدلون چې د تودوخه د درجه او بارانونو د بدلون باعث کیږي له دې خطرونو سره لا زیات مرسته کوي. د مخکخ بیولوژیست له توماس رویټرز بنسټ سره په مرکه کې وویل د خطر ډیر لوی دی ځکه په داسې یو حالت کې یو ژوندۍ ارګانیزم چې خپل اصلي ټاټوبي څخه وځي هڅه کوي چې ځان له نوي ماحول سره عادت کړي او د ځای له بدلېدو سره له نویو چیلنجونو سره مخامخ کیږي. لویس وال وای د ډیره اندېښنه د هغو وایرسونو له پلوه ده چې ماشي او نور حشرات یې لیږدوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
عزیز زابلی له زنجیره پر استولې سمس کلی کې د طالبانو له لوري د جګړې زیاتوالی په دې معنی دی چې د طالبانو قمندانان په قطر کې د خپلو مشرانو نه مني. تازه خان سمسور له ننګرهاره لیکلی دي تر څو چې اوربند ونه شي د سولې هر ډول مذاکرات بې معنی دي. بصیر هیله من له کابله په قطر کې له دواړو لوریو هیله کوو چې خبرې تسریع کړي. دانش افغان له ننګرهاره لیکي د هلمند جګړې قربانیان ولسته نظری لعزری لیکلی دی. طالبان د جنگ توان نه لري د هلمند جګړې د گاونډیانو په مرسته کړي خو کمانډو ځواکونو مات کړل. حمیده نظری لکلاته لیکي طالبان د پاکستان اطاعت کوي خپلواک نه دي. عبدالعزیز غالب لیکي په هلمند کې باید ژر تر ژره اور بند وشي، خوراکي مواد ډیر زیات ګران شوي دي. او عبدالرحمن له کابل لیکلی دی د هلمند له بې ځایه شویو سره باید ټول افغانان مرستې وکړي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو پس ژغ سب شوی پیغامونه خبرو، خو څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونو له اسد الله لودین څخه.
د هلمند له تازه جګړې بې ځای شوي کسان وایي تر اوسه هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. د کډوالو مشر محمد رامین بیا وایي چې نږدې 8000 کورنۍ بې ځای شوي چې دوی د مرستې لپاره د نوملیکنې لړۍ پیل کړې. غور کې د هغې کورنۍ موټر پر ماین برابر شوی چې یوه مندواره میرمنې د زیږون لپاره روغتون ته لیږدوله. په دې چاودنه کې د هغې کورنۍ شپږ غړي وژل شوي دي. د هرات د نجونو فوټبال ټیم د لومړي ځل لپاره د ښځو د غوره لیګ اتلولي وګټله. بل لور ته نن ماښام کابل کې د فوټبال غوره لیګ پایلو به ترسره کیږي. دغې پایلو به ته شاهیني اسماعی او سیمرغ البرز لوبډلې وتلې دي. د قرغزستان پارلمان له پخوانی ولسمشر نه نوی ټاکل شوی صدر اعظم صدیر جپاروف ته د واک لیږد تایید کړ. روسیا وایي بلاروس کې د سیاسي مخالفانو د مشر سویتلانا تخانوفسکایا نوم د هغو کسانو په لیست کې شامل کړي چې د پولیسو تر تعقیب لاندې دي. او آذربایجان پریکړه کړې چې د کورونا وایروس د زیاتېدو له کبله به د اکتوبر له 19 د دو اونیو په مخه ټول ښوونیز بنسټونه وتړي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغان حکومت له لوري په روسیو څو کلونو کې د یو شمېر خپلواکو ادارو جوړول چې له جنو نورو ادارو سره موازی بلل کیشي یو شمېر خبرګونونه پارول دي. د دغو ادارو بودیجه له کومه کیشي؟ زموږ خبريال خان محمد سین له کابل په دیاړه راپور لري.
په افغانستان کې په وروستي 2-3 کلونو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د فرمانونو په اساس یو شمېر خپلواک ادارې جوړې شوې چې د ولسی جرګې یو شمېر غړي، د حقوق پوهانو ټولنه او ځینې نور بنسټونه یې له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره موازی ګڼي. د افغانستان ولسی جرګه وایي حکومت د ټولو هغه خپلواک ادارې چې جمهور رئیس د ولسی جرګې په غیاب کې د فرمانونو په صادرولو جوړې کړي ورمعرفي کړي چې یا یې تصویب او یا یې لغوه کړي. دغه جرګه وایي جوړې شوې خپلواک ادارې د دولت په تشکیلاتو کې نشته او نه هم بودیجوي واحدونه دي چې ولسی جرګې د تصویب کړي وي. د دغه جرګې دوهم مرستیال عباس ابراهیم زاده ازادي راډیو ته وویل
اداراتی که جور شده اداره غیر مستقل هست که جواب
کوم اداره چی جوری شوی غیر مستقلی او ملی شورات جواب وین که ندی. مک با ملی شورا که پر دغو جور شو وزارتونو او ریاستونو بحثون لرو چی رادشی او لولیسی جرگی رای واخلی. که حکومت دکتاتوری وکری او دغه اداره ور معرفی نکری مک با عرشو چی بودیجه قطع کرو.
خاغلی ابراهیم زاده دا هم وویل په دغو ادارو کې داسې هم شته چې کارونه له یو شمېر مخکینیو ادارو سره ورته دي. د ولسی جرګې د تقنین کمیسیون وایي هر اداره، کمیسیون، مرکز او داسې نور چې تصویب شوي واحدونه نه وي په کلنۍ بودیجه کې هم نه شاملیږي. دغه کمیسیون وایي په وروستیو کلونو کې د جمهور رئیس 250 تقنینی فرمانونه چې د خپلواکو ادارو د جوړولو په شمول پکې بیلابیل موضوعګانې شاملې دي ټول رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنه وایي د داشان خپلواکو ادارو جوړول د ولسی جرګې صلاحیتونه دي نه د جمهور رئیس. د دغه ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
له حقوقي لحاظه د دغه موازی اداراتو شتون د پارلمان د نظارت صلاحیتونه چې دي هغه کې محدودیت راولي. همنګه استبداد او طبیعي قانون له لحاظ نه مردوده کړنې دي. دوه موازی ادارې چې په یو هدف لپاره کار کوي یا خو طبعا هغه هدف ته خلک نه رسیږي په باندې.
خاغلی مصباح دا هم وویل د افغانستان د قانون له مخې جمهور رئیس صلاحیت لري چې په ځانګړي او بیړني وضعیت کې او هغه هم په دې شرط چې ولسی جرګه رخصت وي د رامنځته شوې ستونزې د حل لپاره تقنینی فرمان صادر کړي. د ده په خبره د موازی ادارو جوړول دومره بیړنۍ پیښه نه وه چې باید جوړې شي. په وروستي څو کلونو کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د بیلا بیلو فرمانونو په اساس یو شمیر نوې ادارې جوړې شوې چې چارې د نورو ادارو او وزارتونو له چارو سره کټ مټ ورته دي. د بشر د حقونو په چارو کې د دولت وزارت چې تر څنګ یې د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له پخوا راهیسې موجود دی. د ملي مصالحې د عالي شورا جوړېدل چې تر څنګ یې د سولې په چارو کې د دولت وزارت هم فعال دی. د ولسمشرۍ ماڼۍ د پلټنې نوې اداره د اداري فساد سره د مبارزې ځانګړی سکرتریت چې د پلټنو پخوانۍ عالي اداره لا هم پر ځای پاتې ده. خو پوښتنه دا ده چې د یادو ادارو مالي مسائل څنګه حل کیږي؟ د افغانستان د مالیې د وزارت ویاند شمروز مسجدی په اړه ازادي راډیو ته وویل
چې یوه اداره جوړیږي او ولسمشر حکم کوي چې د موجوده دو څخه دوی ته یو مقدار بودیجه ورکړي. موږ هغه بودیجه خپل ادارې ته نه ورکوو، نه په بودی ملي سند کې نوم لیکو. هغه بودیجه د اداري امور له خوا نه دوی ته تنظیمیږي، خپل مصارف کوي. نو بودیجه خو موږ عواید لرو، د ولسمشر د حکم په اساس دوی ته بودیجه مد نظر نیسو، عواید نه ورکوو.
په ورته وخت کې د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل د جمهور رئیس دغه اقدام د قانون خلاف نه، بلکې د ښې حکومتولۍ د پیاوړتیا په خاطر شوی دی.
د افغانستان ولسمشر د حکومت د امور پرمختګ په خاطر باید هغه ادارې چې ورته د قانون اساسي صلاحیت ورکړي هغه باید ایجاد شي. دا د قانون سره په تضاد کې نه دی، بلکې دا خو د افغانستان ولسمشر صلاحیت دی چې ادارې جوړ شي او د خلکو ستونزې حل شي.
خاغلی صدیقی وویل د ولسی جرګې صلاحیتونه خوندي دي او هیله ده د اجرایه قوې اړتیاوې په پام کې ونیول شي. ولسی جرګه وای په دې اړه د جرګې په غونډو کې بحثونه تاوده شوي دي. خدا چې یاد جرګه به په دې اړه کله او څه پریکړه کوي، دا به د یاد جرګې په راتلونکو تصامیمو کې روښانه شي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خود برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
سبا ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې په لومړي ساعت لدو تر درو بجو د احصایې په اړه باندې بحث لرو. احصایه څومره مهمه ده؟ له اقتصادي ودې سره څومره مرسته کولی شي؟ تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلي او همداراز د سکایپ له لارې او د خپرونې له میلمنو پوښتنې وکړي او خپل نظر ورسره شریک کړي. د ازادي راډیو له اوریدونکو سره اوس هم ازادي او اوریدونکو پروګرام او په دې پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چیروغ جوړ او خوشاله اوسئ. د دې ساسي او بل خبرونه پایلو. په دې خبرونه کې مشتر ډیر ساسي پیغامونه را اخلو چې تاسو د تیرونی او پترس کې راستولې دي. نو لدی کبل چې ټول ته باید نوبت ورکو مرکنه لرو او ساسي پیغامونه له تبصره پرته پرله پسې خبرو. په لومړي سر کې به د لوګر د ازري ولسوالۍ څخه زموږ د اوریدونکو پیغام امرا واخلو.
سلام علیکم، زه خالد لوګر نه خبرې کوم. دما پیغام دغه د لوګر لمایګینو سره ډیر سخت ظلم روان ده، سخت ظلم کیږي. لازر نه مایبین راغلی پنځله شپې دلته هوټل کې کړی ویل تر اوسه کار نه خلاص. دیوالی نه دما غوښتنه ده چې ته ولې په دې خلکو نه خبرې کې ته نه وایې چې د 300 مایبین دی مایدینو دفتر کې راټولې او کار نه خلاصيږي. رښتا سترګې پرې کړي څو واجه ده دا کار ولې نه خلاصيږي؟ ولې غږ نه اوري؟ بس وروره د مایدینو غږ ولې نه اوري؟ یو مایب شل واره تلای کار نه د خلاصوي.
منی هغه خد ما ودی د لطال د راوړې او په کمپارا کې هغه خوشال په سال کې ما یې بده نو دغه مایناتو ته ساجا ته خو هغه باندې په کتاب چا ودی چې دا اصل په سال ده ته چې تعجب دفتر ده تعجب مشران دي.
سلامونه او نیکی لري د کندهار څخه مسلم سادات هم تاسو ته او تاسو قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی لري باندې کوم. ما د کندهار د تعلیم تربیه ریاست یا په عموم کې د افغانستان د پوهنې وزارت څخه هیله دغه ده چې دا د کوچنیانو مکتبونه چې بندي د کورونا وایرس په خاطر بندي دا باید بیرته شروع شي. کوچنیانو یا خاص هغه شاګردان چې تقریبا عمرونه لکه ول ساته تر دولس کال پورې دي په نشه روسي وي دي فکر کوي غلاوي کوي په کوڅو کې جنگونه کوي که واز بازو بجلی کوي بل کار پاته دي ګرد او راستیس کو پساب دي نو زه د دې څخه دا هیله کوم چې دا مکتبونه دي شروع کړي په دا چې افات تختسي چې دا افات هیڅ کله غره دي د وجود سره وځي رباني دي مننه.
زه اتخلا د دامه ولسوالۍ څخه خبره کوم. د دامه ولسوالۍ چې د کندهار شهر مشته ولسوالۍ ده پورې نږدې ولسوالۍ ده نه یو پروژه شته نه کلینک شته نه مکتب شته سړکان ګرد خټۍ دي ګرد دولې دي خاورې دي د هغه خوشه په منځکه کښې دا خو بیخي نږدې منځکه ده هېڅ شی نشته څو پروژې راووتې څو مرستې نړیوالو وکړې دلته موږ هېڅ شی نه دی لیدلی چې دا وڅه شي دا څوک خوري په کومه خوا ځي دی سره هېڅ درکه نه دی معلوم چې دا اوس کومې خوا ته ولاړې دغه مرستې دلته هېڅ کار نه دی شوی یوه ډګر هم نه دی شو شوې نه یوه خښې شو شوې ده نه یو سړک جوړ شوی دی نه پلچک جوړ شوی دی ګرد به خامه لارې دي دغه بیخي ده ترانسپورټ منځکه ده د دولې وخټې وخځلې دي خلک په مرضې اخته دي منفوس ډېر دي خلک ډېر دي موټرو رش دي رفتامت دي هېڅ پروژه نشته نه پلچک شوه د چارواکو څخه مو دا غوښتنه ده چې د دامه ولسوالۍ ته وګورم چې وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
السلام علیکم څنګه شاید بخیر آزادی کا ټون کو اور دن کو ټون ما سلامونه نه کیږي اور سیز د پلا ولایت څخه مو ساته زنګ وهلې دي اور ور د دوری د مرګ خو ته زم د پوسټی زر زر د 2000 افغانۍ غواړي ک دوری د هلمند خو ته موټران وځي هم زر زر د 2000 افغانۍ غواړي دا د پلا ولایت ول د پوسټو والا سو پوسټو والا ته نو هیڅ نه پیسې مخلي دا د خدای بشرګان دی وی خو طالبان پر سر ټکی وی په خامو کې وای بلاستې د بل خو د دولت خلک پر سر ټکی وی به شي دنیا شي او په خامو کې لاسه موږ په پوسټه ولا خلاص چې اشرف غنی وای ولا که موږ پوسټه پر لارې تیسي دا وسول د ولس سره داسې ظلمونه کې نو تاسو خو نه یو کار وکي چې دا پیښه و نه خلی نو ما د زالی سره از رادیو څخه دا هیله ده چې دا ولس شاک پر ځای ورسي.
السلام علیکم زاب دلا د زابل ولایت نه د پیغام تاسو ته پریږدم. زموږ د زابل ولایت په میزان د ورسوالۍ د غلار عمومي لار ډېر وخت کېږي چې د طالبانو د خوا او د دولتي ځواکونو د خوا څخه بنده ده د امنیتي مشکلاتو له امله. موږ غواړو د دواړو طرفو څخه د دولتي چارواکو څخه او د طالبانو د لوړو چارواکو څخه چې دغه لار خلاصه کړي. دغه ولس په ډېر سخت مشکل کې واقع ده. د یو ساعت لار تقریبا په څلور ساعته باندې مزل باندې پرې کوي. مریض مو تر ولایته پورې نه رسېږي. هغه میوجات او حاصلات اوس د انارو وخت دی. هغه انار په درېیمه حصه قیامت باندې هم نه خرڅېږي. دا خلک پورې وړي دي غریبان دي. دغه لارې که چېرې موږ ته خلاصې نه شي دغه ولس به د ډېرو سختو ستونزو سره مخامخ شي. لارې ډېرې خرابې دي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر دې لارو باندې غټ موټر تګ او راتګ نه شي کولای. اوس د انارو موسم دي. دغه یو انار د دوی په کال کې حاصل دي. دغه تر مارکیټو پورې پر دغو لارو باندې نه رسېږي. نو زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه لار د ولس پر مخ باندې خلاصه کړي او ستونزې او خندونه ورته پېښ نه کړي ولس ته. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادي راډیو او ریډونکو او کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. زه خدای دوست زابل ولایت د شرصفه د ولسوالۍ د ولګي د کلي څخه خبره کوم. دا زموږ انځر سږ کال ډېر ارزانه دي. په هېڅ رقم نه خرڅېږي.
نو د حکومت کوم دا غوښتنه ده چې دا بندرونه خلاص کړي، دا انځر مخته ولاړ شي خرڅ، موږ بېخي مسکنان انځر مې نه خرڅېږي. نو دغه یو انځر لرو، د حکومت څخه دا خواهش دي چې د انځر په باره کې د ان د بل هېواد سره قرارداد وکړي، دا انځر نوکي ګران شي. وسلا
مولوی نور محمد له کندهار څخه دا پیغام کېدم. کندهار ولایت کې په ښار کې ډېر چورتي پاو شروع دی، اکثر اورات خلکو سره مشکلان وخته کېږي، مطلب نه وخته کېږي، او دا چغلای شروع دي چې ولا نو څه جوړ دي. زموږ وطن دا ده چې دا غلو ته دای چې دا وو چې په لرنه وو چې دا غلو مخنیوي وو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم دا آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته شکر الله خبر کوم چې له بعد د دې څخه زما د آزادی